السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي ملمه اورو. خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمې نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږې په 14 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:52 د جلال آباد ښار په 14 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.2 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تیر یکشنبه په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و، یوازې په کونړ کې له 1450 ډیر کسان ووژل او شاوخوا 3400 ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزاو. خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټره مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوي دي چې د دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلی مسعود بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنگر کې وژل شوی دی. مسعود ندی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوه. خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبه ورځ په ماښام ناوخته په نارین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه ندی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولندي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولند د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه جناح جوړوي او ورسا د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ په واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوروکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-16 جنگی جت الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت یې په یو هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي عملته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
د آزادی ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک مل مده چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنیز ډاکټر کړي. په کابل کې هر بشوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي. د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې. چبان د لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
دا مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، داغه وخت کابل څنګه درته ښکار شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې مزبل سروزی نه روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یو ورځ کې وبښ، یعنې په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لارۍ بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر سه به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګنځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله، نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږید او اشاره به وسوله بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل. هلته به ټول سینفونه له دولسم نه تر شپږم پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سینف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سینف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې مجبا چای چې کو، دغه چای هم یا به تور چای ویلو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یو مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم همدغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام له خوا.
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې، د غرمې له خوا به ولې، ول د ماشام له خوا به هم سالن ول، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ول، یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولې، یا دغه شي بامیا به ولا، دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ځاړه. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، دغه اتم و نهم صنف و، که حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغ عمومي کې، په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و، او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل موږ هم سپای ولو، خواجه بالو د ایراتو، موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم، او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي، او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې صاحب منصب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. داود خان د کودتا په حق له
او بخشه ګران صاحب یغه ته را شو داوت خان کو د تاته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
جواز مثلاً مساوات خبر تاسیاد مرحوم محمد هاشم میوندوال پارک نگار کی کل کل چی مظاہرے کی خبریں کوری دا تصدر دلائم یا دغه چې خلکيان مظاهری ته د پرچمیان کې بالغنه ما مطالعه هم درلوده زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا کو قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین څنګه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړولو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه د ښه ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلماني څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم آقا بیا زر او برده دم چی گورم دایو لوای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارس من سید زغا چی دو بیشتان اصلاح کل سر روان وای چه خبری دی من دا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا یو چه سر روان جی دو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داوود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داوود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کېده یغه ته تاسو جاسوس وي
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سمونې مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سیاست نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخښي زما مطلب دا یعنی احساسم څرنګه یعنی د یو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
نو زه خو خپله په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داود خان پوزیت پکو ده تاکي تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کې ده تاکي ولو ولې یعنی په عملی دغه کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي چې خوانيان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یعنی
مو بخښي اخو بیا مخ ته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان دی خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دی یو بل خبري را ډولې او کچیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کیوي خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي بس دا وګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې د حالت ترغه سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان لدی وطن ووسی او مثلا تاسو ز نور نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي، یو ډو لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې وله چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه ولا اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره وسم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخښې چې له صدارت لري سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند، او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنه په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یاد کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق، او د ترقي، او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ځینې موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلی به روانه وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړیره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات مکبر کی قدر من اوغله لیسکون کو زه پرشنا غم فاریو زره به هم تاسو ټول تشرغلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدر من اوغله لیسکون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جمع پتن ترنو زکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو له د چیر ورځی لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه او سری او نو لوست پر امد کی ول قدر منو زکون کو زمرا استاسو د نن ورځی پنځم لوست موضوع د ټبر اسکارا او زمر په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپاله د سرویشت مینه پیل بهتر پنځو سیمې پیپری هم درنګ زمرا استاسو د نن ورځی درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ټبر اسکارا او زمر په هیواد کې د حق قانون، دویم نیپت او غاز، دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پیپری سره ملتیا وکړي او سز دکنه هوجو غلالي زکن کو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مجاوتاسو د ډبر اسکارا او زمر په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر اسکارا ستوي کیږي او زمر په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاوتاسو ټول په هیجو د ډبر اسکارا هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدا د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوی و، نه د فشار له امله څخه د ډبر اسکارا رامنځته شوی دي چې دغه ډبر اسکارا د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرې کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رئیسترو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رونو د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولم. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هین جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکار په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د بروسکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل و یو سر شل زرو ټن تر سید خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر سو ورو ته د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسیدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او هم درارنګ د دې ترڅنګ مرافته سو د افغانستان د ډبر سکارو بیل بیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توپ لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنو ځکونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه ده اخیستل سي البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی نه د طبيعي جوړښت لمره څخه یو سر پیچلې دی او د رایسترو په وخت یو ستاسو ځوان دی چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه ځکه د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډیر مودې راهیسې د کار نه دی سره اخیستل شوی ناکسل کیږي دغه درې چې دی هم د اسکارې چې دی درنو ځکه په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکه بل چې دی په خپل د کرکرا د ډبرو سکارو کان دی د کرکرا د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیر کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري شهر څخه د لس کیلومتره لري د جنوب ختیځ کې د کرکرا د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټول اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستیشا او د کار ورډ جستنو له جملو څخه شمیر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درنه ځکون کو درې زر او اته سو غوټن څخه زیات قانون په چدي په درله سو وقت یې هجري المریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن اخیرنۍ چې دی د اخیرنۍ د قانون د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک خاصه څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشاره 15 بلیونه ټنه شودل سی ویدي دغه قانون د 1416 هجری المریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 30,000 ټنه او کلنی عواید دی 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شهرولي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مراو تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې مراو تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مایسته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی وو، وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شدي دغه په نیپت او غاز باندې تبدیل شوي. ونو موږ ویلی سو چې نیپت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه مایسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندل ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنه د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چنځایونو کې رنګ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېر سیمو کې د نیپت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. غازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼې بدلون موندلی دي په غاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو غاز وایي چې غاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبول دي. د اوسمر د کړه هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، دریمه په خپل د خواجه بولان ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې تریګاشې اخستنی لاندې دي او اوس هم د دې څخه د غاز سیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د غازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې اندرونو زکوونکو د کیندل شو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 4.8 میلیارډ مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټ اخیستنې وړ ده او 4.8 میلیارډ مقابه رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د غازونو دی چې ایتمتاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 30 کیلومتر لیروالي لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه راځل کېدلې درنو ځکهونکو د دې زیرمو دغه چې دی شل اشاره اته میلیارد مقابل متر شو تل سوي دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیون مقابل غاز وسوځوي او هم چې نن درې مچ دي هغه په خپل د چکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدیځ که موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 6 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د 2 سوالونو دي هر سوال ته مطابق جواب کوي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلهم نشه په نړۍ رحیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلې وکرامات مې قبول کړئ کډر منو کول لې سکون کو صاحب رښتنا غو خاري بزره به هم تاسو ټول تشرح واسمه ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته هلې د چې تاسو ټول کډر منو کول لې سکون کې برابر تر وغو جوړو صحتمند او سړي او د صحت جامې پټان وي تر نو سکون کو داسې مې رسته سو د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته نو هلې د چې تاسو ټول به د تیرې ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره ذکر وسېږي او نو ولسته عمل کې ولري البته درنو ځکه خو د تل بسری وزل به هم یادونه کوم مکه لدې نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوست بل کټ تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلم ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ درنو ځکه خو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوئ چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مرا تاسو متوجي او سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جرا عقیده او باور لري همدارنګه تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو فیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیری وکړ خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود یعنی کله چې زموږ نکونه کله افغانستان نه کلمرنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نام سره یې تدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برخې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشلی نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي ویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلو څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه ځکون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو او بیلابل دینونه لکه زردشتي بودایي او لرس آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان يا هندزمر په ګران کې ور افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا سول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شار چې وو کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټول سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوې وي یوازې یو سیمه چې وو هغه کفرستان او چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یت شوی دی نو دغه یو سیمه نو تسلیم شوی او دغه یو سیمه نو د اسلام مقدس دین نه وروړي خو په خواني دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمه وساتي او د خواني دین پیروي کوله خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوز د کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دینن او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغه ټول د اجازه درلوده په ازادي سره هغه خپل دینونو مخه تړل اس په اسلام مقدس دین داس یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسئ چې نه نیوي اشاری شپږ سنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري کوزینی هندوان او سکار په کابل جلال آباد کندهار چاریکار کردیز او نس نور شهرونه کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګری هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیرمنو او د تشیع مذهب پیرمن هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیل اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی هم تقسیم بندي شوی دی نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ته راوړل هله د چې تاسو ټول قدر منځ ته کونکو پوسی او سیجی او معلومات تر لاسه کړو او سیری چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او سرنګز موږ هیواد ته راغلي اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ورکړو پروسه کول کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یا هم د هغه کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغه د شمه په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوړه کړې ده نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمه پر مربوط دي څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغه ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پر مربوط ده د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او د لري چې د زمردګران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له عمومي جبل جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبه باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبه باندې پوهیږي، خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبه باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډول باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو ځایونو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایونو کې د مشهور ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي، او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې ریواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ په کې شامل ده، او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبه باندې خبرې کوي، او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې د جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغه څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی، او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هیواد دی، یو له هغه ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی هغه په خاني ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دی ژبې سره سناسه په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. هم چنان د دې ترڅنګ بلوسی ژبه د بل بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هیواد لویدي سرحدونه خلک خبرې قرباني کوي، او زیات شمیر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي. ازبکی ژبه هم زمرد هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې قرباني کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبرې کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه شې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایه سره نشته ده، چې ځینې خلک قرباني خبرې کوي. او منځنی ژبه شې ده د پخپل د بدخشان، په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویل سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایز ژبې درېمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي، یا هم د دې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمیر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې شي دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او پراچی ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دی پښتو افتری ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سیږي او یوسه معلومات مو لاسته راوړي او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن د کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړې دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. درې سوال، د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیایي بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبه کومې ژبه دي. نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي په یوسه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر رم تلاقه ما
کدی د سمې او کدغرا کلی دی ټول دنیا کے پختانا کلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دل توب کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بانا خکلی